Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه ده سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګ زید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبرې مجلې ته تاسو ښه راغلاست ویم نن چهارشنبه ده د 1990 کال د عقرب لړم دروشتمه د 2013 کال د نومبر 14مه اورې چې د افغانستان دفاع وزارت وایي له وسلوالو څخه د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو پاکول د دفاع وزارت او جمهوري ریاست له لومړیتوبونو دي. ملګري ملتونه وایي له مصر سره نږدې کار کوي څو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د 2014 کال اوربند بیرته ټینګ شي. دا مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال شریف یفتلی په مشرۍ او پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف د خولۍ تر رسیدله. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړی چې 12 کسان د دوشنبه په ښار کې د روسیې پر یو پوځي اډه د برید د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي. خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف دغه ولایت ته رسیدلی. د ولایت ویاند محمد عارف نوري پرون ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوی د سفر یو هدف د غزنی د اوږدمهاله امنیت لپاره د پلان جوړول دي.
دوی پټوله کې یو هدف ده چې د غزنی ولایت د ټول غزنی ولایت امنیتي وضعیت بارزي هغه څه چې ضرورت دی حالته او د امنیتي تعدیداتو غوښونه دي لمنځوړل لپاره د مهال امنیتي ټینګښت لپاره دوی په امنیتي پلان کار کوي او د هغه امنیتي پلان د تطبیق هم د دوی په غاړه ده چې هغه به تطبیقیږي.
غزنی ولایت امنیتي وضعیت په وروستیو کې له سخت ګواښ سره مخ ده. د غزنی په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان کنټرول لري او په ځینو نورو سیمو هم د طالبانو لخوا پراخ بریدونه روان دي. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د هلمند د والي ویاند عمر زواک وایي د ناوی ولسوالۍ په شور شورک سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیات د سې شنبې په ورځ ناوخته پیل شول چې په نتیجه کې ګڼې سیمې له وسلوالو نیول شوي او دا مهال افغان ځواکونه هلته د امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دي.
د عملیات روان وی هغه سیمې چې هغه کې تحرکات وی د دشمن هغه په پاکیږي او په ترڅنګ د پوستو ایجاد وی د کمربندي ساحو د تقویت په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبل اوښتی ده.
چارواکي وایي د ناټو د قاطع ملاتړ ځواکونه ورسره په دې عملیاتو کې هوایي مرسته کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو لپاره په مشورتي بورد کې د ښځو د استازو حضور او لیدلوری مهم دی. ارګ وایي ولسمشر غنی دا خبره د سېشنبې په ماښام د افغان ښځو د شبکې له غړو سره په لیدنه کې وکړه. له ارګه خپره شوې خبر پاڼه وایي له ولسمشر سره د ښځو د استازو په دې غونډه کې د افغان ښځو شبکې رئیس روشن مشال او د دې شبکې د مدیره پلاوي غړې مریم رحماني غوښتنه وکړه چې ښځې دې په ټولو مذاکراتو کې فعال حضور ولري. متخصص افراد د سولې د مذاکراتو په پروسه کې شامل شي او لاسته راوړنې باید د مذاکراتو قرباني نه شي. د ارګ په وینا ولسمشر سربیره پر دې چې د سولې په اړه په مشورتي بورډ کې د ښځو په ګډون ټینګار وکړ، د افغان ښځو شبکې له غړو وغوښتل چې د سولې په اړه مشخصې طرحې او وړاندیزونه په درې ورځو کې ورسره شریک کړي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړی چې 12 کسان د دوشنبه په ښار کې د روسیې پر پوځي اډه د برید د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي. د دې ادارې ویاند دلشاد عبدو عالموف د سې شنبې په ورځ دغو کسانو د نیول کېدو هغه راپورونه تایید کړل چې یو ورځ مخکې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې لخوا خپره شوي وو. په دې راپور کې د تاجکستان د چارواکو له قوله ویل شوي د داعش سره تړلي 12 مشکوک کسان چې غوښتل یې د روسیې پر یوې پوځي اډه برید وکړي د نومبر په 4مه نیول شوي. د ملي امنیت کمیټې ویان په لومړیو کې دا راپورونه رد کړي او خو د سې شنبې په ورځ دغه راپور تایید شو. روسیا د تاجکستان په دوشنبه، کولاب او فرغانتېپا کې درې پوځي اډې لري چې پکې شاوخوا 2000 سرتیري ځای پر ځای شوي. د سی این این ټلویزیونی شبکې د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ضد رسمي شکایت پیل کړی. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د دې ټلویزیونی شبکې د خبریال جیم اکوستا هغه کارت لغوه کړ چې نوموړی پرې سپینې ماڼۍ ته د خبري غونډو لپاره ننوتلی شو. د سی این این ټلویزیونی شبکې تور پورې کړی چې سپینې ماڼۍ او خپل ولسمشر ټرمپ د بیان د ازادۍ اصول تر پښو لاندې کړي. د منځمهاله انتخابات په ورځ د سپینې ماڼۍ په یوې خبري غونډه کې د ولسمشر ټرمپ او سی این این د خبریال اکوستا ترمنځ توندې خبرې تبادله شوې. په خبري غونډه کې د سپینې ماڼۍ یوې معزه فکر کوونکي هڅه وکړه چې له خبریال څخه مایکروفون واخلي. له دې وروسته سپینې ماڼۍ پریکړه وکړه چې د جیم اکوستا د نامناسب چلند په خاطر نوموړی دغلته له ورتګه منع کړي. اوس سی این این ټلویزیونی شبکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ده د دفتر خلاف په واشنگتن کې حقوقي شکایت ثبت کړی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز د سې شنبې په ورځ وویل د سی این این دا اقدام یو ځان ښودنه ده او دوی به د دې شکایت په وړاندې دفاع وکړي. د امریکا په اساسي قانون کې روښانه ویل شوي چې د بیان ازادي د دې هیواد له مهمو اساساتو ده او څوک یې باید سرغړاوی ونه کړي. او د روسیې د رژیم مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی وایي روسی چارواکي له هیواد د وتلو مخه نیولې. ټاکل شوی وه ناوالنی د فرانسې په سترازبورګ ښار کې د بشري حقونو د محکمې په یوه غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی ناوالنی د سې شنبې په ماښام پر خپل ټویټر ولیکل په هوایي ډګر کې د پاسپورټ د کنټرول مامورینو نوموړی د ځانګړې پلټنې لپاره وځنډاوه. د کرملین د سیاسي مخالف همدارنګه ویلي امنیتي مامورینو ورته روښانه نه کړه چې ولې د ده د سفر مخه نیسي. خو د روسیې د مالی تصفی فدرالي ادارې د سیشن پروزول د هوایي ډګر مامورینو زکه د ناوالنی د سفر مخه نیولې چې نوموړي د کیرلوس په نوم له یو شرکت پور اخیسته او هغه نه دی ادا کړی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت ویلي وسلوالو د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو پاکول د دفاع وزارت او جمهوري ریاست لومړیتوبونه دي.
امیالی در صدر اجندای اول کې سمی جاغوري او مالستان او ولایت غزنی.
جاغوري او مالستان په ولسوالیو د طالبانو له پراخ بریدونو وروسته زرګونه کسان غزنی ښار ته کډه شوي دي.
ما تنگ ماسته جاغوری پلان داشت بچیم کل مردم فرار کردم ده بامیان مزار غزنی کابل
او هلمند هم یو راپور لرو دازل جنگ نه بلکې په هلمند کې د مالتو د کار پاړه
مالته خو فقط پر منی باندې یو ګلاس هم بارده سواری او کوکنار چې دی کار دول اسمیاشت تی اغا منگار دی پوجی ده نیش دی
به هم خرغلی وخت مو په خیر رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت ویل وسلوالو څخه د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو پاکول د دفاع وزارت او جمهوري ریاست له لومړیتوبونو څخه دي. دا دوه ولسوالۍ له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو له پراخو بریدونو سره مخ دي. د ملي دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید وایي د جاغوري او مالستان ولسوالیو د پاکولو لپاره به ډیر ژر پراخ عملیات پیل شي. په اړه نو تفصیل له اجمل اند اورو.
د غزنی دوه نسبتاً آرام ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې د وسلوالو له پراخو بریدونو سره مخ دي. مالستان او جاغوري ولسوالۍ د تېرې اونۍ راهیسې له یو داسې وضعیت سره مخ شوي چې په تېرو څو کلونو کې نه و تجربه کړی. د غزنی د مالستان ولسوال زامن علي هدایت د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د دوی غوښتنه پر وسلوالو د هوایي بریدونو زیاتول او دې ولسوالۍ ته د اضافي ځواکونو استول دي. خغلی هدایت وایي د ولسوالۍ اداره امنیي قمنداني او د ولسوالۍ بازار همدا د جګړې لومړۍ کرخه ده. په اداري او بازار کې دولتي اداره او په 300 متره کې دښمن دی. جګړه روانه ده. باید هوایي بریدونه وکړي او اضافي ځواکونه راوستل. د مخابراتي ستونزو له کبله ونتوانېدو چې د جاغوري له چارواکو سره تماس ونیسو څو هغوی د خپل وضعیت په اړه ووایي. هغه څه چې د مالستان ولسوال تایید کړل دا دی چې که دا وضعیت دوام وکړي د دې ولسوالۍ د سقوط خطر شته. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا رادی چې ګوندې مالستان او جاغوري ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ وي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غزنی د امنیتي وضعیت کنټرولول د دولت د مسؤلیتونو په سر کې دي.
امیالی در صدر
غفور احمد جاوید وای دا محل د غزنی جاغوري او مالستان امنیتی وضعیت لمړی توپ لري، وروسته بیا کندوز، فراه او نور ولایتونه دي. یعنی د دفاع وزارت او د هیواد د ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو د کارونو په سر کې د دې دوو ولسوالیو امنیتي وضعیت کنټرولول دي. په خپله ولسمشر دا موضوع تعقیبوي. د دفاع وزارت ویان همدارنګه په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې افغان ځواکونو ته د درنې مرګ شوب لیدا وختو رپورټونه هم رد کړل. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې یوازې د یک شنبې او دوشنبې په ورځو په جاغوري کې 13 تنه کمانډو او 50 تنه د ملي او سیمه ییزو پولیسو سرتیري وشل شوي. په مالستان ولسوالۍ کې هم په تیرو څو ورځو کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ شوبلې دا وختو رپورټونه ورکړل شوي. خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل درانه تلفات د حکومت مخالف وسلوالو ته وختي او د امنیتي ځواکونو د مرګ شوبلې شمېره کمه ده.
یعنی روی امنیتی ما شهید
غفور احمد جاوید وایي زموږ له کمانډو او امنیتي سرتیرو شپږو کسان شهیدان شوي. که مو 150 تنه تلفات درلودل نو دواړو ولسوالیو سقوط کاوه. دا موضوع مو کاملا ردوو. دښمن ته درانه تلفات وختي او د سیمې له تصفیه او بشپړې څېړنې وروسته به تاسو سره د تلفاتو ټولې دقیقې شمېرې
شریک.
د مالستان او جاغوري ولسوالۍ د اروزګان د خاص اروزګان ولسوالۍ ته څېرمه پرتې دي. دا سیمه په وروستیو څو ورځو کې د نامنیو شاهده وه چې له کبله یې د غزني د کډوالو د ادارې په وینا تر زرو زیاتې کورنۍ ګاونډیو سیمو ته کډه شوې دي. ویل کېږي چې سختو بارانونو غزنی ته د هوایي اکمالاتو بهیر ورو کړی. په داسې حال کې چې افغان چارواکو په تیرو دوه درې ورځو کې دغلته د جګړې په وضعیت کې د بدلون خبره کوله، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د ژمي په رارسېدو او د هوا په سړېدو به د مالستان او جاغوري جګړې تر څه وخته پورې دوام وکړي.
خو هم ولیدل چې دفاع وزارت وایي له وسلوالو د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو پاکول د دفاع وزارت او جمهوري ریاست لومړیتوبونه دي. یو پلاوی هم غزنی ته تللی څو په غزنی کې د اوږدمهاله امنیت د ټینګښت لپاره پلان جوړ کړي. اوس هم د هغو زرګونو کورنیو راپور ته غوږ دو چې په تیرو څو ورځو کې د غزنی له جاغوري او مالستان ولسوالیو تېښتې ته اړ شوي او غزنی کې اړولي دي. د غزنی د کډوالو په غزنی ښار کې اړولي دي. د غزنی د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو ریاست وایي دا یوازې د بېځایه شویو کسانو شمېر دی چې ځانونه غزنی ښار ته رسولي. په داسې حال کې چې د جاغوري او مالستان ولسوالیو څخه بامیان او کابل ته هم ګڼ شمېر کسان کډوال شوي. د جاغوري ولسوالۍ له دوو اونیو راهیسې مالستان له څلورو ورځو راهیسې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنو نښتو شاهدانو چې پکې د افغان امنیتي سرتیرو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
فاطمه او کورنۍ له هغو کسانو دي چې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ په وروستیو جګړو کې تېښتې ته اړ شوي. فاطمه چې په دې وروستیو کې کابل ته رسېدلې وایي تر درو شپو او ورځو وروسته یې وکړای سول خپل ځان خوندي ځای ته ورسوي. دې ازادي راډیو ته وویل نن کابل ته ورسېدو، درې شپې او ورځې مو لاره ووهله. لاره اوږده وه او جګړه هم ډېره وه. ډېر خلک وژل سول، ټول وتښتېدل. نه پیسې لرو او نه بل څه. فاطمه وایي دا او کورنۍ په کابل کې د خپلوانو په کور کې دي. په همدې حال کې ډېری بې ځایه سوي کورنۍ په جوماتونو کې شپې ورځې تېروي. نثار احمد د جاغوري یو بل اوسېدونکی دی چې د سې شنبې په ورځ له خپلې کورنۍ سره د کابل دشتې برچي ته رسېدلی دی. د ازادي راډیو ته وویل
نن غرمه دشتې برچي ته ورسېدو، ډېره جګړه وه. خلک ډېر بې ځایه شول. لوی شمېر غزنی ښار او بامیان ته ولاړل او نور کابل ته او حتی مزار ته وتښتېدل.
د غزنی ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې جګړې او ناامنیو د دغو سیمو ګڼ اوسېدونکي اړ کړل چې خپل کورونه پرېږدي. د غزنی ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست وایي په تیرو درو څلور ورځو کې شاوخوا زر کورنۍ له دې ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته کډوالې شوي. عبدالخالق احمدي ازادي راډیو ته وویل
په روسیو کې د مالستان او جاغوري څخه هغه کسان چې د کورونو پرېښودو ته اړ شوي هر خوا تیت شوي او یو شمېر یې کابل او بامیان ته تللي، خو ځینې چې غزني ښار ته راغلي شمېر یې زر کورنۍ دی.
د ښاغلي احمدي په وینا اوس مهال ډېری بې ځایه سوي کسان د ناامنیو له کبله په لارو کې بند پاته دي. بل لور ته د هغو کسانو شمېر معلوم نه دی چې له مالستان او جاغوري ولسوالیو د جګړې له کبله تېښتې ته اړ شوي. د غزني ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د سه شنبې له ورځې د طالبانو حملې تر اوسه دوام لري، خو د دې ولایت په مالستان ولسوالۍ کې جګړه له څلور ورځو راهیسې روانه ده. د غزني په ولایتي شورا کې د مالستان د خلکو استازي محمد نعیم توحیدی د دې ولسوالۍ د بې ځایه سوي په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
زه په سیمه کې وم چې تر شپږو سوو زیات موټر د غزنی په لور د تلو په حال کې وو. یو شمېر کسان په تراکتورونو کې او ځینې ښځې او کوچنیان پلي د تیښتې په حال کې وو. وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی.
سړه هوا له لویو ننګونو ګڼل کېږي چې بې ځایه سوي ورسره مخامخ دي. د غزنی د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي له مرستندویه ادارو یې غوښتي چې هر څومره ژر وي د غزنی له بې ځایه سویو سره مرسته وکړي. د دې ریاست رئیس عبدالخالق احمدي په وینا د روان کال له پیل څخه تر اوسه په غزنی کې 10,000 کورنۍ بې ځایه سوي چې ډیری یې د جګړې له لاسه دي. پر جاغوري ولسوالۍ د طالبانو تر حملو وروسته د دې ولسوالۍ ډیری اوسېدونکو چې هزاره افغانان دي له افغان حکومت وغوښتل چې په جاغوري کې ځای پر ځای قواو د پیاوړتیا په هدف د افغان کماندو ځواکونه ورولېږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د الویدیزو مطبوعاتو تبصرې به هم له نوري اس نوري واورو.
نیویارک ټایمز ورسپانې د غزنی په تر ټولو امن ولسوالۍ کې د وروستیو درنو جګړو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې جاغوري د افغانستان تر ټولو امن ولسوالۍ ګڼل کېده چې له تېرې اونۍ راهیسې د خونړیو نښتو په ډګر بدله شوې ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه د دې ولسوالۍ اوسېدونکي په یاد نه لري چې وروستی ځل په دې ولسوالۍ کې څه وخت د قتل یا غلا پېښه شوې وه. ښوونځي هم پکې په یوه اندازه د هلکانو او نجونو پر مخ پرانیستي وو، خو تېره اونۍ چې طالبانو له درې لورو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه هر څه بدل شول. بلې امریکایي لانګ وار ژورنال ورځپاڼې د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د جګړې په اړه لیکلي چې د طالبانو لخوا په سیمه کې د افغان کماندو او نورو ځواکونو ځپل او د حکومت ناتواني چې سیمې ته نور ځواکونه واستوي کومه د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه د افغانستان ملي اردو او پولیس په تېرو څو کلونو کې نه دي توانېدلي چې په لرې پرتو سیمو کې د خلکو امنیت خوندي کړي او خپلې اډې او امنیتي پوستې پرېښي دي. د افغانستان سندونه به د پاکستان په وړاندې د هند یوه بله وسله وي. امریکایي فارن پالیسي خبرونې تر دې سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکلي چې نوی ډیلي کابل ته نږدې د یوه مهم بند جوړولو لګښت په غاړه اخیستی چې کولی شي خپل سیال پاکستان ته د اوبو د بهېدو اندازه کمه کړي. د ورځپاڼې په وینا دغه پروژه ښایي د نړۍ یوې بلې جګړې ته لاره هواره کړي. فارن پالیسی لیکي د افغانستان اکثره برخې په اوس وخت کې په سلو کې شپېته د بارانونو او واورو چې د خپلو خوراکي موادو د تولید لپاره ورته اړتیا لري له کمی سره مخ دي. په کابل کې د نفوس چټکې ودې د افغانستان په مختلفو سیمو کې سختې وچکالۍ او د اقلیم بدلون هم د اوبو د نویو تاسیساتو لپاره اړتیا ډېره زیاته کړې ده. خو د دغه بند جوړول سیاسي پیچلتیا هم لري. د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه د بهېدونکو سیندونو له امله له پیچلتیاو سره مله ده او داسې کوم قانوني چوکاټ هم نشته چې د هیوادونو ترمنځ د لویې جګړې مخه ونیسي. د فارن پالیسي په لیکنه د حیرانتیا خبره نه ده چې د کابل پر سیند به د چار اسیا په ولسوالۍ کې د شاتوت بند پر جوړولو ډېر ژر کار پیل شي. دغه بند به د 146 میلیون متر مکعب اوبو د ساتلو ظرفیت لري چې د کابل 2 میلیون وګړو ته به پاکې اوبه رسوي او هم به ورسره 4,000 هکتار ځمکه خړوبېږي. خو د ورځپاڼې په وینا د رغولو دغه ستر پروژه به لاندې په پاکستان کې چې دغه بند به د کابل د سیند اوبه او پاکستان ته د بهېدو کچه هم کمه کړي ډېرې اندېښنې وزېږوي. پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بند او د کابل سیند په اوږدو کې د نورو بندونو په جوړېدو سره د اوبو کچه به چې پاکستان ته بهېږي په سلو کې د 1400 تر منځ راکمه شي. د فارن پالیسي په لیکنه هند چې د افغانستان له بیا رغونې سره د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو ژمنې کړې، افغان کارپوهان د دې هیواد لخوا د بندونو جوړول په راتلونکي کې د افغانستان د اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره ډېر مهم بولي. خو په اسلام آباد کې چارواکي د هند پر دغه پانګونې شک کوي او د بندونو جوړول د هغه لوی پلان برخه بولي چې هدف پاکستان ته د اوبو د لاسرسي محدودول دي.
لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه د هلمند د مالټو په اړه هم راپور لرو. د هلمند په ځمکو کې خرما، پسته، زعفران او مڼې ښه حاصلات ورکوي، خو لام په زرګونه کروندګر په داسې حال کې کوکنار خوښوي چې دغه بوټۍ چندان شیره هم نه ورکوي. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د کوکنار وراخوا د دې ولایت نورې ټولې میوې او دانې خوند او رنګ له مخې ساری نه لري. دا چې په هلمند کې مالټې څنګه حاصل ورکوي په اړه تفصیل د الیاس دای په دې راپور کې اورو.
یا په فارسی او متل دی وای خوردنک شت بردنک.
نجیب الله شاید زموش پورتک خوشاله وي، خو ما ته د جوړو مالټو په وی وړې اما پلنی درخته کې د بوغدی زاله چې تازه چې چانل وتی دی د مالټې د ښکلی رنگ او شخوند په چیر سکون راکوي.
وښ خوند دی وګوره له خیره سره
اتمنه ګورو اتمنه خوند ګورو. د ندلی د بازار شمال ته نږدې په ګڼو خټینو کورونو کې یو سیمیټي پاخه جوړ شوي کور ته ننوتلو. د کور په دالیز کې د زرغونو پاڼو یو رسم سوی سور ګل سړي ته د کوکنارو ښکلی ګل وریادوي. خو نجیب الله د پلار د یوه وصیت پر اساس چې 19 کاله وړاندې د خپل مرګ نه څو ورځې مخکې زامنو ته کړی و کوکنار نه کوي او د حلالو او میوه لرونکو بوټو روزنه کوي.
تقریبا د 1380 چې مونږ یې تعمیر تاده وشندختیم
دی وایي په یاد مې نه دي خو فکر کوم 1380 مریض کال و چې موږ ځان ته کور جوړوي. دوه کاله دغه کار وخت ونیوي. زموږ پلار دې خدای وبخشي هغه غوښتنه وکړه چې تاسو به د مالټې او نارنج درخت کښېنوئ. موږ دغه خبره ومنل. دا دی ګورو چې مالټه نه یوازې ښه نتیجه ورکوي بلکې پوره او ښه حاصل هم ورکوي. دا تر زعفرانو پستې خورما او زیتون وروسته بل میوه لرونکی بوټی دی چې د هلمند د هوا او اوبو سره وړ وځي او ښه حاصل ورکوي. کلونه کېږي چې د زعفرانو پستې خورما او زیتونو تر څنګ پټنونو ناسمه او پالتو مالټه او کینو د پاکستان څخه راځي او په خورا لوړ قیمت د هیواد او هلمند په بازارونو کې پلورل کېږي. خو په ندالی کې د نجیب الله د باغ مالټه د رنګ او خوند له مخې کم ساری ده. د ازادي راډیو ته ویل د مالټې ونه د کوکنارو او نورو نشي توکو د کرکلې په نسبت لږ کار کمی اوبه او په کال کې یو ځلې کیمیاوي سره غواړي.
یا کوکنار مالټه خو فقط هغه پر منی باندې یو ګیلاس امبار دسه غواړي او کوکنار چې دی کال دولس میاشتې ته هغه منګال دی پوجي ده نیش دی دغه کار دی. خو بیا ما دوا مصرف غواړي د امبارو مصرف غواړي د اوبو مصرف غواړي. دا چې دی خو فقط هغه یو پاوتک یو کړه اوبه اخلاص
که څه هم افغان حکومت کلونه کېږي چې د نړیوالې ټولنې په مالي لګښت د کوکنارو د بدیل په لټه په میلیونونو ډالره په اصلاح سوو تخمونه او کیمیاوي سرو لګولي دي. خو داسې ښکاري چې تر اوسه یې مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وایي مالټه ازمویلې ده، کوریه یې کرلې دي او د نوي کال د نیالګیو په پروګرام کې به یې زرګونو کروندګرو ته ورکړې. ښاغلی الکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې د کرهنې په برخه کې د دریو نورو نوو طرحو خبر ورکړ چې که د مرکزي حکومت لخوا د هلمند د زراعت ریاست سره ومنل سي نه یوازې به کروندګر د کوکنارو له شره خلاص سي بلکې هر کال تر 10 میلیونه ډالره زیاته ګټه به یوازې د هلمند کروندګرو ته پاتې کېږي.
هغه د شتیم ځکې چې موږ د شتیم ځکې ولرو هغه څخه د زراعت نگاه څخه سالمه استفاده نه کوو چونکې د خورما و پستې به زیره کم اوبو ته ضرورت لري. غواړو چې د باراني اوبو څخه په استفادې باندې هغه ته په دښتو کې کوچنۍ ذخیرې جوړې کړو او د هغو څخه استفاده وکړو. پر دې باندې کار کوو چې دغه موضوع نهایي کړو. د مقامي ولایت پی ډي سي مجلس ته یې تیروو، مقامي وزارت ته یې وړاندې کوو چې هم په زرهاو کسانو بزګرانو ته یا غیر ماهر او ماهر کسانو ته به موږ د کار زمینه برابره کړو او هم په دغه برخه کې به اکالن موږ د کلنۍ عواید د هلمند ولایت د خورما و تورې زیرې و پیسې اکالن 10 میلیونه ډالرو ته به ورسېږي.
که څه هم سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې روان میلادي کال په افغانستان کې د نشي توکو په کرکیل او تولید کې 40% کموالی راغلی دی. خو په دې وروستیو کې په هلمند کې چې د افغانستان او نړۍ تر ټولو ډیر مخدره مواد تولیدوي 4% کوکنار کرل کېږي چې د کروندګرو په خبره پرمانه شره هم ورکوي. د کوکنارو کروندګر د خپلو کښتونو د حاصل تر وخته مجبور دي چې بېلابېلو ډلو ته د اوشر او ججې په نوم پیسې ورکړي. خو د مالټو باغوان نجیب الله وایي ډلې ډلې خلک یې د تشویق لپاره راځي او هیڅوک د ده څخه د زکات او ججې په نوم څه نه غواړي. محمد الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي له مصر سره له نږدې کار کوي څو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د 2014 کال اوربند بیرته ټینګ شي. د ملګرو ملتو ویاند فرحان حق همدارنګه له ټولو لورو وغوښتل چې په غزه کې د یو بلې جګړې له تودېدو ډډه وکړي. اجمل ان تفصیل ورکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان او د مصر حکومت وایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ بیرته د اوربند د ټینګېدو لپاره په جدیت کار کوي. له څو ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ پر یو بل بریدونه روان دي چې وار بیا یې دغلته د جګړې د شدت ویره رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د چارو ځانګړی تنظیموونکی نیکولای ملادینوف د اسرائیل او حماس ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو څخه اندېښمن دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو دی ویان زیاته کړ چې د دوالو لورو ترمنز بیرته د اوربند ټینګول لپاره هڅې روانې دي.
وی آر اویر اف د لیټست رپورټس
فرحان حق وایي موږ له وروستیو رپورټونو خبر یو. مصر او ملګري ملتونه په جدیت کار کوي څو دواړه لوري بیرته د 2014 میلادي کال اوربند ته ستانه شي او په دې برخه کې ډاډ ترلاسه شي. ځانګړی استازی ملادینوف په دې باور دی چې ممکنه ده تاوتریخوالی راکم کړی شي او دا د دواړو فلسطینیانو او اسرائیلو په ګټه. د ملګرو ملتونو ویان همدارنګه زیاته کړه چې له ټولو لورو غواړي چې په غزه کې د یوې بلې جګړې مخه ونیسي او بشري وضعیت ته پام وکړي. غزه له 2001 کال راهیسې د حماس د وسلواله ډلې په ولکه کې ده. دې ډلې د وروستي ځل لپاره په 2014 کال کې 50 ورځې له اسرائیلو سره جګړه وکړه. د رپورټونو له مخې د دوشنبه او سې شنبه په ورځ له 450 زیات توغندي د حماس د وسلواله لخوا د اسرائیلو پر جنوب توغول شوي. اسرائیلو هم د سې شنبه په ورځ د غزې په ریمال سیمه کې په یوه هوایي حمله کې یو شپږ منزله ودانۍ له یو وړکتون سره په نښه کړه. وروسته له هغې چې په نقطه کې د حماس یو قمندان او شپږ وسلوال ووژل شول، دې ډلې ویلي چې غچ به واخلي. اسرائیلو هم چې په همدې نښتو کې یو سرتیری وژل شوی خبرداری ورکړی چې د حماس له اړخه د هرې حملې ځواب ووایي. په یوولسو کلونو کې چې غزه د حماس د وسلوالې ډلې په ولکه کې ده، 2200 فلسطینیان په جګړو کې وژل شوي چې نیمایي ملکیان دي. د اسرائیلو خوا ته بیا په دې موده کې 3 تنه وژل شوي چې ډېر یې د اردو سرتیری دي. ویل کېږي چې د اسرائیلو پر ډېرو ودانیو د توغندیو ضد چتونو له نصبولو وروسته د اسرائیلو لور ته د مرګ ژوبلې شمېره د پخوا په مقایسه کمه شوې ده.
لاندې خبرو ته خراغلې د افغانستان دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته رسیدلی دی. تمه ده دوی د غزنی د اوږدمهاله امنیت لپاره پلان جوړ کړي. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د والي ویاند عمر ځواک وایي ګڼې سیمې پرون ناوخته نیولې او افغان ځواکونه هلته اوس پوستې جوړوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو لپاره په مشورتي بورډ کې د ښځو د استازو حضور او لیدلوری مهم دی. ښاغلي غنی دا خبره د سې شنبې په ماښام د افغان ښځو د شبکې له غړو سره په لیدنه کې وکړه. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړي چې 12 کسان